د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد یم. د ازادي راډیو دابل یو ساعت خبرونه درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د وروستیو تازه تحولاتو، مهمو امنیتي پیښو او همداشان په سیمه کې د روان وضعیت په اړه په دې خپرونه کې تازه راپورونه، مرکه او مطالب اورېدلی شئ. خو په سر کې د افغانستان د دې محل خبرونه اورو چې مجاهد جواد وړاندې کوي.
چارواکي وایي په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې څلور امریکایي سرتېر وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مخالفین نیول دي او خپل افغان او نړیوالو ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. او په داسې حال کې چې په سلګونو کسانو په برازیل ته د ایران د ولسمشر د سفر پر ضد مظاهره وکړه، هغه به نن د برازیل مشرانو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په افغانستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څلور امریکایي سرتېر وژل شوي دي. د ناټو د ځواکونو لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې درې امریکایان د افغانستان په جنوب کې د یکشنبې په ورځ ووژل شول او څلورم نن د افغانستان په ختیځ کې د یو بم په چاودنه کې وژل شوی دی. په دې سره د نومبر میاشت د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو یوه خونړۍ میاشت ګڼل کېږي چې پکې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مخالفین نیولي او خپل افغان او نړیوالو ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د لوګر د برکی برک په ولسوالۍ کې 8 تنه مخالفین د یو عملیاتو په ترڅ کې ژوندي نیولي دي. په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د هلمند د موساکله په عملیاتو کې درې افغان سرتېر وژل شوي او د کندهار او هلمند په دواړو عملیاتو کې 9 نور سرتېر ژوبل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو حلقو ماینونو د کشف او خونڅه کولو راپور ورکړی. طالبانو تر دې مهاله د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د علماو شورا ویلي دي چې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د علماو د شورا د رهبرۍ د هیئت یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې دیني علماو په خپلو ټولو ویناوو کې خلکو ته د اسلام د دین په رڼا کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې او تبلیغ کوي. نوموړي زیاتوي هڅه کېږي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره دیني علما په یو شمېر نویو لارو چارو باندې هم غور وکړي. د نومبر 23 نېټه به په داسې حال کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نامه په افغانستان کې هم ولمانځل شي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پېښې لیدل شوي. خو بیا هم د ښځو د چارو د وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه له پخوا څخه کمه شوې ده. د افغانستان د مهاجرت د مهاجرینو سرپرست وزیر اعلان وکړ چې ډیر ژر به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ستونزې په یو ډېر اړخیزه غونډه کې چې پکې به د افغانستان پاکستان د ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي تر غور لاندې ونیول شي. عبدالکریم برهوي چې نن یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی په تیرو ورځو کې د افغاني مهاجرینو او په ځانګړې توګه په پاکستان کې د دوی د کمپونو په بندېدو باندې غور کړی. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل چې د مهاجرینو په اړه باید په دواړو پاکستان او ایران کې یو سمه ستراتیژي پالیسی. او د سهار د صرافی د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 8.5 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلدار 1504 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرو نړیوال خبرونه به له فريدي هرسيفي څخه خبري.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د جمهور رئیس په توګه د لاتین امریکا هیوادونو ته د لومړني سفر په ترڅ کې نن برازیل ته رسیږي. احمدی نژاد به له ولسمشر لویس اناسیو لولا دو سلوا سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په خپل سلوا د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې تهران ته ولاړ شي. د ایران د سفارت په حواله احمدی نژاد به په دې هیواد کې د یو ورځني سفر په لړ کې د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو د تړون معامله وکړي. د برازیل د پارلمان له غړو سره ویني او بیا بعد برازیل په یو پوهنتون کې وینا وکړي. د شنبې په ورځ له زرو څخه ډیر کسان په رودی جنیرو کې راټول شوي وو او د احمدی نژاد د کتنې پر ضد مظاهره وکړه. احمدی نژاد په دوهمې نړیوالې جګړې کې د یهودانو د ډله ییزې وژنې هولوکاست مسله ردوي او غوښتنه یې کړې وه چې اسرائیل دې د نړۍ له نقشې څخه لرې کړی شي. د هولوکاست د ژغورل شوو لپاره په برازیل کې د انجمن مشر هیپلیتا وایي: که هولوکاست نو زما ټوله کورنۍ چیرته ده؟ په آس شویتس کې زما ټول خپلوان اعدام کړل. زما مور همغلته د غازو په یوې کوټې کې سا ورکړه. دا سړی یعنی احمدی نژاد زما د مور وژنه په آس شویتس کې ردوي چې په دې ځای کې ایرې شوه. احمدی نژاد به همدا شان په راتلونکو څو ورځو کې له بولیویا او وینزویلا څخه هم کتنه وکړي. د فرانسې یوه سمندري بیړۍ د هماغه ډول څخه چې روسیه غواړي وی پیری نن د روسیې ښار پیټرسبورګ ته ورسېده. روسیې او فرانسوي مسؤلینو تایید کړه چې دوو هیوادونو د میسترال هلیکوپترو د انتقال د بیړۍ د اخیستلو په اړه خبرو ته دوام ورکړی. همداشان د لږ تر لږه د څلورو نورو ورته بیړیو د جوړولو د جواز په اړه هم خبرې شوې دي. که چېرته دا معامله لاسلیک شي نو دا به له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې لومړنی داشان معامله وي. میسترال په لسګونو درنې هلیکوپترې او ډول ډول الوتکې انتقالولی شي. میسترال کولی شي چې د ځمکنیو ځانګړو ځواکونو لپاره په ساحل کې او په سیمه ییزو جګړو کې د عملیاتو لپاره هم کار ورکړي. د ازادي راډیو ده د رومانیا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د کاندید جمهور رئیس تراین بسیسکو بعد بل کاندید د بهرنیو چارو پوخانی وزیر میرکیا جویانا سره د دسمبر په شپږمه نیټه بیا مخامخ شي او انتخابات به د دوهم ځل لپاره ترسره شي. نن تر هغه وروسته چې په سلو کې څلور اویا د رایو په مرکزونو کې ټوله شوې رایې وشمیرل شوې د انتخاباتو مسؤلینو وویل چې له لیبرال دیموکرات ګوند څخه بسیسکو د رایو په سلو کې 3 وړي دي او د سوشیال دیموکرات ګوند څخه جینینا په سلو کې 10 خپلې کړې دي. د رومانیا د جمهوری ریاست دفتر سمبولیک بڼه لري خو جمهور رئیس د صلاحیت لري چې صدر اعظم ونوموي چې هغه به دې ته مجبور وي چې د پخواني حکومت سره چې د اکتوبر په میاشت کې له قدرت ولویده او د نړیوالې ټولنې 40 میلیارد ډالر مرسته ورته وځنډېده یوه ائتلافي کابینه جوړه کړي. د ازبکستان دولتي مطبوعاتو خبر ورکړی چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د پارلمان د استازو جرګې لپاره لږ تر لږه 1518 کاندیدان ثبت کړي. ټاکل شوی چې د انتخابات د دسمبر په 28 موشي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ پرونی خبرو کې پرمختګ شوی خو د نګورنو قرهباغ د لنجې مسله نه ده حل شوی. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په نننۍ اعلامیه کې راغلي دواړو مشرانو د مینس ګروپ په منځګړیتوب په هغو طرحو چې د روسیې، فرانسې او متحده ایالاتو د استازو لخوا وړاندې شوي پرون د جرمني په مونشن کې خبري وکړي. نګورنو قرهباغ د آذربایجان په خاوره کې پرته سیمه د خو اوسیدونکو اکثر ارمنان دي چې د 1990 و مل سیزې لمړی راهیسې د دې سیمه واک په لاس کې اخیسته. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وای پاکستان ورسره منلې چې په دې هیواد کې به د افغان مهاجرو د دریو کمپونو د تړلو پریکړه وسندوي. آیا طالبان به د افغان ولسمشر لخوا په پیشنهاد شوې لویه جرګه کې د سولې خبرو اترو لپاره چمتو شي؟ په دې اړه د طالبانو له یو پخواني مسؤل عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو او نوموړی وایي چې په سر کې باید بې اعتمادي لري شي.
دا د بې اعتمادۍ فضا هغه وخت له منځه تللی شي چې د خارجي قواوو ملګری ملتونو د انګلستان او د امریکا په پالیسیو کې تضاد له منځه لاړ شي.
په کونړ ولایت کې د سرحدي ځواکونو لپاره د لکونو ډالرو په لګښت یو ودانۍ جوړیږي. د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه بې ځای شوي کډوالوي چې په کابل کې د سړې هوا له امله د دوی یو شمېر ماشومان مړ شوي دي او لازمې مرستې ورسره نه کیږي. د ازادي راډیو خبريال په مکه مکرمه کې د افغان حاجیانو د وضعیت او د هغوی لپاره د نیول شوو تدابیرو په اړه به تازه معلومات درته په خبرونه کې درکړي.
تقریبا یو دیر زر حاجیان پچون شریف تر رسیده بیدیم بلی اوقاف وزارت شکل افغان و حاجیان بخاره خراس دنزایی نمیدی یوال تیخه امکانات ورده برابر کردی.
د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم په دې خبرونه کې ریپورت اوري. او زما سیمه زما مینه اونیس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې مهیره وای. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای پاکستانی چارواکو ورسره منلې چې دغه هیواد په سرحدي حالت کې به د افغان کډوالو درې کمپونه چې په خوای د تړل کېدو پریکړه شوې وه د روان لمریز کال تر پای نه تړي. په خاطر دې د پاکستان حکومت په ملکنډ جنسې کې د پالې درګۍ او جنگل پټي د کمپونو اوسیدونکو ته ویلي وو چې په درې اونیو کې له دې ځایه کډه کړي، ځانونه کډه کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ولسي جرګې ته ویل دا ستونزه اوس حل شوې ده. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې د دوشنبه ورځې خپلې غونډې ته افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وربللی و وایي چې افغان دولت باید په دې هڅه وکړي چې هیواد د ټولو افغان کډوالو د راستنېدو لپاره لاره هواره کړي. په دې اړه پام وکړئ د زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې د پاکستان دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری چارواکو ورسره منلې ده چې د ژمي په موسم کې به د پاکستان په سرحد ایالت کې د افغان کډوالو د دریو کیمپونو له تړل کېدو ډډه وشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عبدالکریم براهوي د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل پاکستانیو چارواکو په دې اړه د افغان دولت وړاندیز منلی او په ملکنډ ایجنسۍ کې د پلی درګۍ او جنگل پټي د کیمپونو افغان کډوال به د روان لمریز کال تر پایه په خپلو مشتغالو کې پاتې شي. هغه وویل د دې کیمپونو د اوبو او برېښنا د نشتوالي ستونزه هم حل شوې او ټاکل شوې چې د دوی د برخلیک په اړه د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر درې اړخیزه ناسته هم وشي.
دوی ته د اوبو او برېښنا جریان چې درول شوی و له سره پیل شو. هیله من یم چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي. که د پاکستانی چارواکو په تصمیم کې بدلون رانشي نو دا خلک به که خدای کول د حمل تر میاشتې پورې هم هلته پاتې سي او وروسته له هغه به یې د برخلیک په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري، پاکستان او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت درې اړخیزه ناسته چې وړاندیز یې سوی وکړي.
ولسی جرګې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عبدالکبیر فراهی هم وویل چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان له سفیر سره خبرې کړې دي او هغه ورته ډاډ ورکړی چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو حقوق خوندي وي. د پاکستان حکومت د پلی ترګۍ او جنگل پټي کیمپونو اوسیدونکو ته له دې ځایونو د وتلو لپاره درې اونۍ وخت ورکړی و، خو افغان چارواکي وایي د ژمي په موسم کې د ډېر شمېر افغان کډوالو په ډلیزه توګه راستنېدنه به دا کډوال په هیواد کې دننه له ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې مشر او ځینې غړي وایي افغان دولت باید د تل لپاره د دې ستونزې د هواري غم وخوري. د ولسي جرګې مشر یونس قانوني وویل دولت باید د ټولو افغان کډوالو د راستنېدو لپاره لاره هواره کړي.
تر ټولو مهم بحث د کډوالو راستنېدل او د ننه په افغانستان کې د هغوی ځای پر ځای کول دي. دا ټول د یوې ستراتیژي عناصر دي چې په ټوله کې باید ترتیب سي. زه تر اوسه پورې د یوې کارنده ستراتیژي د جوړېدو اړتیا وینم. کېدای شي چې د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي په اساس یوه ستراتیژي جوړه سي تر څو وکولای شي چې په رڼا کې یې د خپلو کډوالو ستونزې هوارې کړی سي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نانیو په ډېرېدو سره هلته د میشتو افغان کډوالو په اړه د دې هیواد د ځینو چارواکو په نظر کې هم بدلون راغلی. په سرحد ایالت او د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې افغان کډوال د پاکستانیو امنیتي مسؤلینو له ناسم چلند څخه هم شکایت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي افغان کډوالو ته په پاکستان کې د لا ډېر پاتې کېدو په اړه باید غور وشي، خو د افغانستان دولت وایي چې له ایران او پاکستان سره د شویو موافقو مخه باید له دغه هیوادونو څخه د افغان کډوالو له اجباري او ډلیزې وستلو څخه ډډه وشي.
په ریپورت کې مو وریدل چې د کډوالو د چارو د وزارت مشران وایي چې پاکستان ورسره منلی چې د دریو افغان مهاجرو د کمپونو د ترلو پریکړه به وسندوي. دغه راز مو وریدل چې اوس هم افغان کډوال په پاکستان کې د دغه هیواد له امنیتي ادارو او نورو ادارو شکایت کوي چې له دوی سره بد اوازه کوي. په همدې لړ کې راځي چې د یو شمېر افغانانو چې په پاکستان کې دي غږونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
افغانانو ډېر عمر په ضرور دا د ټول کاټو سره نیولې پاکستان کاټونه ورکړي ټول نیولې دي. موږ کرزي صاحب نه دا پیغام ده چې دا افغانان په جیلو کې ټول ډېر بدې ورځې کوي. الله پامان
پښتانه نیول کېږي زورول کېږي. دا پېښور په دې باندې ته پولیس ولاړ دي ټولو دا ویل نیول کې ماجر چې واشي به پیسې ته واخلي ټول قبضي شي. راڅه چل دا څنګه را کړی ماجر هغه نه اوري. پېښور کې نیول کېږي ودال کېدا دا ماجر کېدا په کې زیراته واچا دا
مزدم یاوالی نا خبری کو گل رحمان خروتای کاشون را کردی دی درواغ وال پرزی که پس کم اخوال آرز مستقل آر و خیلی پویسوی
جمعہ خان روحانی دا گردی زنگل لکیم پا خبر کن افغانان چی پا گواندی وادو کی دا سخت مشکلات تر مخامت خود دی مشکلات بید دیور حل کی زکو چی دا دی نسوڑی کار نوی افغانان چی یہ سوک شکیت وکی دا غا گواندی وادو اپر اغا لکی شکیت وکی نپر اغا سین بانی اغا حکومت بیر پشار آوی افغانان جیلت تبیعید دا غا شکیت بروی و سلام
دا ازادی راڈیو دا افغان ولسمشر حامد کرزی د دوهمې پنځه کلنې دورې په پیل کې د خپل لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې لویه جرګه به راغواړي او له طالبانو د دولت له نورو مخالفانو سره به د خبرو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. آیا طالبان او نور مخالفان به د دې جرګې له لارې افغان دولت سره د سولې خبرو لپاره چمتو شي او آیا په دې لړ کې باید کوم ډول اقدامات وشي ترڅو د افغانستان لانجه حل شي؟ احمد تکل د طالبانو د واکمنۍ د یو مسؤل عبدالحکیم مجاهد سره چې پخوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استازی او په همدې اړه مرکه کړې ده.
مجاهد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د سولې د خبرو ته کینی که چېرته حتی لویه جرګه په دې باندې پریکړه هم وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکلفه مترم خبر خدا نه ده چې د افغانستان قضیه د افغانستان د رئیس جمهور پلاس کړه یا د افغانستان د خلکو پلاس کړه یا د افغانستان د لوی جرګې پلاس کړه. مشکل دا ده چې په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو قواوې میشته دي او د دې قواوو مشري ناتو، امریکا او انګلستان کوي تر څو چې خارجي قواوې یا خارجي هیوادونه په ځانګړې توګه باندې امریکا او انګلستان د دې سره توافق ونه لري او په دې حکله باندې یو لړ دوست هیوادونه چې هم د افغانستان په حکومت باندې اثر لري، هم د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو باندې اثر لري، هغوی په دې کار کې داخل نشي او له دې لپاره هغه هم ور کورنۍ کار ونیسي، مخکې له مخکې زیرزمین ملاقاتونه ونیسي، د دې لپاره یو پراخې هلې ځلې ونیسي. دا دومره یو ساده خبره نه ده چې په یو اعلان باندې لوی جرګه راغوښتل سي مخالفینو ته دعوت ورته ورکړي چې راځي دلته کښېني او دا مسله د افغانستان حل سي.
مجاهد صاحب، مګر له دې نه مخکې خو لویدیځو هیوادونو تقریبا ټولو په یوه آواز سره دا منلې ده چې له طالبانو سره دې خبرې وشي، نو دا کورنۍ کار چې تاسو وایې دا به له مخکې نه نوي شوی چې دوی دا خبرې کوي؟
دا خبرم عملا ثابته خبره ده چې د دې نه مخکې کار نه ده شوی. له دې نه مخکنی مهم کار چې ده هغه دا دی چې د افغانستان د حکومت په وسلوالو مخالفینو باندې بندیزونه دي، په تورو لیستونو کې دي، په یو لږ مشرانو باندې په میلیونونو ډالرو انعامونه دي او هغوی په یو سیاسي جهت باندې عدم رسمیت دی، که نه هغه نه دي پېژندل شوي. په دې کې یو کار هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولی. هېڅکله معقوله نه ده چې د یو سړي په سر باندې دي په میلیونو ډالر ایښودل شوي او هغه ته دي وایي چې وروره ګیرزمین نه راوځه، راسته دلته په جرګه کې کښېنه او هغه یې تر لاس ونیسي، په ګونتنامو کې سبا کښېنوي. څوک دې تضمین ورکوي؟ زموږ رئیس جمهور دې قدرت نه لري چې څوک له بګرام نه راوباسي. دا ټول خیالي خبرې دي تر څو چې خارجي قوتونه چې په افغانستان کې قوتونه میشته دي هغوی د صداقت نه کار وانخلي، د قضیې د حل لپاره صاف کلیر واضح پلانونه را وړاندې نه کړي، د خارجي قواوو د موجودیت په ارتباط باندې یو واضح تګلاره اعلان نه کړي، زه باور نه لرم چې په دې خبرو باندې به څوک باور وکړي یا دا خبرې به یو ځای ته ورسي.
تاسو مخکې د ځینو هیوادونو یادونه وکړه چې تاسو وایئ چې له طالبانو سره نفوذ پې لري، اشاره ستاسو کومو هیوادو ته ده او دوی څه کولای شي؟
د مثال په طور باندې یو هیواد نو مسله شو لکه سعودي عربستان، که چېرته د عربستان سعودي پښه په دې کار کې راکش کړی شي، زه باور لرم چې دا قضیې ته هغه وخت کې د پای ته کښېښودلی شي چې خارجي قواوې په افغانستان کې د صداقت او د اخلاص نه کار واخلي.
مګر طالبانو تر اوسه پورې حتی په هغو خبرو اترو کې چې ویل کېږي د اوازو له مخې د سعودي عربستان په منځګړتوب وشوي، حتی په هغو کې هم له هغه نه وروسته د طالبانو دریز دا و چې اول د نړیوالې قواوې له افغانستان نه وځي، له هغه نه وروسته بیا خبرې کېدای شي. په داسې یو حالت کې به څه کېږي او د حل لاره به څه وي؟
د دې ټولو غوټو، د دې ټولو مشکلاتو بنیاد همدغه ټکی ده چې دلته د اعتماد فضا وجود نه لري.
نو دغه د بې اعتمادۍ فضا یوازې په هغه صورت کې له منځه تلی شي چې نړیوالې قواوې له افغانستانه وځي؟
دا د بې اعتمادۍ فضا هغه وخت کې له منځه تللی شي چې د خارجي قواوو ملګرو ملتونو د انګلستان او د امریکا په پالیسیو کې تضاد له منځه لاړ شي. تر اوسه پورې د دې پالیسیو کې تضاد موجود دی. کله وایي چې موږ د هغو سختریزو سره خبرې نه کوو چې هغه زموږ خلاف جنګېږي، البته چې معتدلو د هغو سره مشکل نه لرو. یو لړ زیات معتدل انسانان دلته په دې کابل کې اوسېږي، نه ورسره جنګېږي او نه د دې سره یې دښمني اعلان کړې ده، خو بیا هم تر اوسه پورې بندیزونو کې دی. دا بس نقاط خپله باندې د بې اعتمادۍ او فضا یې نور هم مثبته کړې ده او ټینګه کړې ده. څنګه به هغه وسلوال مخالفین پرې باندې اعتبار وکړي چې یو لړ کسان دلته لوړرتبه انسانان اوسېږي او تر اوسه پورې د دې په وړاندې باندې بندیزونه دي؟ نو هغه څوک چې نوي راځي له اوسره به څه وکړ شي؟
هغه منځلاري چې په کابل کې اوس شته او جګړه هم نه کوي، فکر کوي دوی څه کولای شي د دې لپاره چې مرور طالبان راولي او له حکومت سره یې پخلا کړي؟
پښتو کې مثال لرو، وایي سلیمانی که بزرگان وایي خپلې وظیفې مې کړې، ولې هغه ورته وایي چې که چېرته د دې خلکو په خبرو کې صداقت وایي، لومړی به هغه کسانو سره یو حقوقي او انساني سلوک کړی و کوم چې دی د دې کار نه لاس اخیستی ده. هغوی بندیخانې ګاللې دي، هغوی مشکلات ګاللې دي، سره له هغو نه دوی ته د نفرت په سترګه باندې کتل کېږي.
کلک په مشخص ډول راته ووایي چې څه کول پکار دي د افغانستان حکومت ته کوم ګامونه واخلي د دې لپاره چې مخالف وسلوال راشي او خبرو ته کښېني؟
د افغانستان حکومت له ټولو نه مخکې په هېواد کې د میشتو میلمنو سره تفاهم رامنځته کول او یو مشترکه ستراتیژي ګډه تګلاره رامنځته کول او په اعتماد باندې مخ په وړاندې تلل، دا کار چې اوس بیا د مخالفینو سره مخ په وړاندې تلای شي، تر څو چې په افغانستان کې د خارجي قواو د افغانستان د حکومت ترمنځ هماهنګي موجوده نه وي، د تل دپاره لکه پخوا باندې چې د رئیس جمهور بیانونه ویټو کړي ولو او باطل کړي ولو، د همدې لپاره به هم د دې هر عمل چې وکړي یغول خانه به ویټو کیږي. کنه
آیا طالبان به د ولسمشر لخوا د پیشنهاد شوي لوی جرګې له لارې د سولې خبرو اترو ته چمتو شي؟ په دې اړه احمد تکل مرکه درلوده د طالبانو د واکمنۍ له پخواني مسؤل عبدالحکیم مجاهد سره.
www.azadiradio.com
د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو لپاره یو نوې ودانۍ جوړیږي. دا ودانۍ د امریکایي ځواکونو د شاوخوا شپږ نیم میلیونو ډالرو په لګښت ودانېږي چې پکې به د سرتیرو لپاره ټولې لازمې اسانتیاوې موجودې وي. د دغې ودانۍ د جوړولو قرارداد د کونړ د والي امریکایي ځواکونو یو افغان ساختماني شرکت ترمنځ لاسلیک شوی دی. له سیمې نه په دې اړه روح الله نوري رپورټ لري.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی د جوړیدونکو ودانۍ په اړه ازادۍ راډیو ته وویل، کونړ یو سرحدي او غرنۍ ولایت دی چې پکې پولیساتو ځواکونو ته د زیاتو اسانتیاوو برابرولو اړتیا لیدل کیږي. هغه د ودانۍ د ځانګړتیاوو او پر هغې د کیدونکو لګښت په باب وړاندې وویل.
پولیسو دویم کنډک د پاره په دانګام ولسوالۍ کې جوړیږي چې شپږ اشاریه شپږ میلیونه ډالر د دې مصرف دی او څلور بلډینګونه دي چې دا توامخوري هم لري، پیرو خونه لري، اشپزخانه لري، مجهز د تعلیمګاه ځای لري چې تقریبا د یو کنډک ټول مرکزي ضرورتونه په هغه ځای کې د یو ټولي د پاره ډیر کافي دي. دا چې سرحدي نقطه ده، دا ډیر مهم دی چې موږ سرحدي پولیسو د تقویې لپاره دا کارونه کوو، ځکه چې د دوی د ځای جهیز او تعداد زیات نکو، نو دا 240 کیلومتر سرحد باید چې د سرحدي پولیسو په واسطه ساتل ډیر ګران وي. اوس موږ لګیا یو چې د دوی د لوجستیکی موادو د پاره چې په سرحداتو کې وسیږي تا هوایی بندوبست کوي، ځکه زمینی ډیر ګران دی، موږ غرنۍ ولایت دی او په غرونو کې واقع خلک دي. د دې لپاره هم کار روان دی. سمو د مخکې سره وسلې کمزوري هم دي او په عین وخت کې ثقیل وسلې نه لري. د ثقیل وسلو او د کمزورو وسلو د بدلولو لپاره دا کار روان دی. یو ځل ورکړ شوی دی ثقیل وسلې او دویم ځل هم ان شاء الله ډیر زر ورکول کیږي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارمی کورپس مسؤل میجر ریډ ازادۍ راډیو ته وویل، دوی غواړي چې په کونړ کې سرحدي پولیسو ته د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ګڼې ودانۍ جوړې کړي چې له دغو ودانیو څخه یې د ناړي ولسوالۍ د بریکوټ په سرحدي سیمه کې یوه بشپړه کړې او پر نورو کار روان دی. میجر ریډ وویل، دوی د افغانستان په ګڼو سرحدي ولایتونو کې د سلګونو میلیونو امریکایي ډالرو په بودیجه دې ته ورته ودانۍ آبادي کړي چې دغه کار اوس هم په ننګرهار، قندهار، هرات، مزار شریف او نورو سیمو کې دوام لري. په کونړ کې د پولیساتو ځواکونو دپاره په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې د هیواد په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې پولیساتي قواوې د سرپنا او د نورو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو سلګونه بې ځای شوي کورنۍ چې د کابل د قمبر څلور لارې په کمپ کې اوسېږي وایي چې دولت او نورو مرسته کوونکو ادارو ورسره هیڅ پاملرنه نه ده کړې. په تېرو څو ورځو کې د سړې هوا له امله یو شمېر ماشومان هم مړه شوي، خو د افغانستان د مهاجرینو وزارت د دوی دغه دعوې نه مني او وایي چې په دې کمپ کې ماشومان نه دي مړه شوي. نور حال د معصوم میوند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار سلګونه بې ځای سوي کډوال چې د کابل په لویدیځه برخه کې د افشار په کمپ کې د خیمه او کوچنیو دیوالونو په منځ کې ژوند کوي وایي چې په تیرو څو ورځو کې پنځه کوچنیان د یخ او د اوسېدو د ناسم ځای له امله مړه سوي دي. دغه کډوال وایي چې دولت او مرسته کوونکي ادارې د دوی خوراک، د اوسېدو ځای او روغتیا ته پاملرنه نه کوي. دوی له دولت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي او ستونزو ته یې د حل لاره پیدا کړي. د دغه کمپ دوه تنو اوسېدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
کومک څمر سره نه دی سوي، دا دولت څمر سره کومک نه دی کړی. پنځنه پاره کوشنیاز موږ دم رسوي دي چې په داس څلور پنځو شپو کې معنا د لې موږ پټکړي دا ټوله کمپ په خبر دی ام یلم په لري چې دا کوشنیان مخز د یخ د لاس مرسوي دي.
ځان متول مرسول زه وخت نه سم دي په خاطر کوم چې تمام شپه ز په ناس سره باندې رسوي نه زو خدای کتر راغوم زه مرس مس یعنی مرسول هدي مومنان من خوج ته ناس ځان نه پنځنه مرسوي دي. دا شي خیمه نه لرو، ژوند نه لرو، بوټي نه لرو، وړو ژوند خو پرېږد په څه هغه غوښته پرېږد بلاده پر غوښته نو کې بوټي درا ورسي نو خیمه درا ورسي.
د افغانستان د جنوبي کندهار، هلمند او جنوب نور ولایتونو ډیر شمیر اوسیدونکو د ورستوي جګړو او ناخوالو لامل کابل ته راغلي. دا کډوال وایي چې د دوی په سیمو کې جګړه او ناامني روانه ده. دوی نه سي کولای چې خپل سیمو ته ولاړ سي، خو دلته ورته دولت پاملرنه نه کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او بې ځای سو چارو وزارت وایي چې دوی د ټولو بې ځای سو کورنۍ سره مرسته کړې او نورې مرسته کوونکي ادارې هم هڅولي چې له بې ځای سو ورستنیدونکو سره لازمه مرسته وکړي. د مهاجرو او بې ځای سو د چارو وزارت مرستیال محمد عمر عیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کمپ د اوسیدونکو د خبرې رد کړې چې کوشنیان د یخ له امله مړه سوي دي.
دوی اسی حرفوی گداگان دی سو واره مونگ دوی تا ویلی دی دی شروع دی کال و چه مونگ دوی تا ویل چه تاسی باید لاسی بیل تا هلمان تا دوی ونه منل دا ملکیت دی وزارت دفاع دا دوی تاسیسات جوره یال تا دا سیهی دی لحال تا کچنی زای دی تاسی دی پار خرخه مناسب می دی. دوی اصلا نه مهاجر دی او نه بیزای سوی خلب دی. دوی اوز چه وای چه مونگ ماشمان مرسوی دی دوی دروغ وای دا حقیقت نه.
په افغانستان کې د څه باندې دوه لسیزو جګړو، ناامنیو، بېوزلیو او نورو ټولنیزو ستونزو له امله افغانان له هېواده وتلو ته اړ سوي. افغان کډوال او بې ځای سوي وایي چې د څو کلونو راهیسې له خپلو ستونزو څخه ډېر ځورېږي او په دې هېواد کې د کډوال او بې ځای سوو د چارو ادارې، افغان دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې نه دي توانېدلي چې ستونزو ته یې د حل لاره پیدا کړي. افغان دولت او نورې مرسته کوونکې ادارې وایي چې دوی د مهاجرینو او بې ځای سوو د ستونزو د حل لپاره ډېرې چکوی. معصوم ایوند، ازادی رادیو، کابل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد ځوانانو ته د حرفي زده کړو په لړ کې للس کورنۍ او بارنۍ موسسو سره تړونون لاسلیک کړل ترڅو څه باندې زرو تنه ته مختلفې حرفي زده کړې ورکړي. دا وزارت وی دوی پلان لري چې تر راتلونکو څلور پنځو کلونو پورې به په هیواد کې 150,000 افغان ځوانانو ته حرفي ورزده کړي. حرفي ورزده کړي تفصیل له کابل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې لپاره چې د هیواد ځوانان په کارونو بوخت او اقتصادي ستونزې اوارې شي، دوی د حرفي د زده کړو له لسو مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت د حرفي مهارتونو د زده کړې د پروګرام مسؤل عبدالرحیم نصری د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په لګښت په راتلونکې اونۍ کې پیل شي. ښاغلی نصری وویل
قرارداد با ده مؤسسه بوده که غیر دولتی است.
ترون للسو غیر دولتی مؤسسو سر لاسلیک سو. ده مؤسسه به پلسو ولایتونو که ده مارکیش ده غشتنی سرسم یو زرو شلو تنو تا بیلابیلی حرفه ورزده کوی. ده کرسونو ده عملی و نظری زده کرو مده لشپر میاشت سخه ترنو همیشت پریده.
خاغلی نصری وویل دوی په هیواد کې د حرفي زده کړو د کورسونو جوړول په 1303 لمریز کال کې پیل کړی دی چې تر اوسه د کورسونو په مختلفو دورو کې کابو دیر زر ځوانانو ته ډول ډول حرفې ورزده کړي او اوس مهال په سلو کې یو نوي توانېدلي دي چې په مارکیټ کې کار وکړي او د دوی اقتصادي ستونزې هوارې کړي. د دا هم وویل په لومړي سر کې ځوانانو ته د حرفې د زده کړو مرکزونه د هیواد په 12 ولایتونو کې پرانستل شوي وو، خو اوس مهال د دې مرکزونو شمیر په 30 ولایتونو کې 40 مرکزونو ته رسیدلی دی. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې دا مرکزونه به د کابل، پروان، کاپیسا، دایکندي، سرپل، جوزجان، تخار، بلخ او بادغیس په ولایتونو کې پیل شي، خو خلک وایي اوس هم په هیواد کې په لسګونو زره داسې خلک شته چې له سهاره تر ماښامه کارونو پسې سرګردانه ګرځي خو کار ورته نه پیدا کیږي. یو تن کارګر محمد شریف وایي
کارونه بیخی نه پیدا کی، نشته کارخانه، نشته فابریکه، نشته. باید دولت خلکو ته کار مار ورته پیدا کی، کنه څوک مشغول سی خلک غریبان ولا کې دی بیګام نه لري.
د دې هیواد کارګران دا هم وای چې د هیواد د بیرغاونې پروان بهیر کې تر ډیر ځای کارونه بهرنیو کارګرانو ته ورکول کیږي. حال دا چې په هیواد کې د کارونو د نشتوالي له امله افغان کارګر سخت اقتصادي ستونزې ګالي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې افغان کارګران په مارکیټ کې د کار کولو وړ شي غواړي چې د حرفو د زده کړو د روان پروګرام له لارې د هیواد دغه کاري نیمګړتیا پوره کړي تر څو کارونه افغان کارګرو ته وسپارل شي.
څلور نیم بجې شوې دي. فریده هوټ سیفي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپورونه رد کړل چې وایي دوی د حج او اوقافو د سرپرست وزیر محمد صدیق چکری په ګډون د افغان حکومت د دوو وزیرانو د نیولو هڅه کوي. د خوست ښار شمال ته د یعقوبیو په ولسوالۍ باندې تېره شپه مخالفینو تر شلو زیات توغندي ویشتي دي، خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبله نه لري. د امریکا پوځ په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د خپلو 4 عسکرو د وژنې خبر ورکړی. نن سهار په کوټه کې 2 پولیسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. په داسې حال کې چې په سلګونو کسان برازیل ته د ایران د ولسمشر د سفر پر ضد مظاهره وکړه، هغه به نن د برازیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د فرانسې یو سمندري بیړۍ د هماغه ډول څخه چې روسیه غواړي وی پیری نن د روسیې ښار پیټرسبورګ ته ورسېده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی، خو د ناګورنو قرهباغ د لانجې مثلا نه ده حل شوی. او د رومانیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې کاندید جمهور رئیس به د خپل سیال د بهرنیو چارو پخواني وزیر سره د دسمبر په 6 نیټه بیا مخامخ شي او انتخابات به د دوهم ځل لپاره ترسره شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د انتقال چارې بشپړې شوې دي. دا چې څومره افغان حاجیان سعودي ته رسیدلي دي، د حاجیانو لپاره هلته څومره اسانتیاوې برابر شوي، او د غراس د خوګ د انفلونزا موضوع په حاجیانو په مسله کې څه ډول رابرسره شوې ده. په تیر خبرونه کې نوریاس نوري په سعودي عربستان کې د ازادي رادیو خبريال چې د حج مناسک او د غراس د حاجیانو وضعیت له نږدې څاري، اجمل تورمن په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تلو لړۍ بشپړه شوې او هغوی لپاره ښه شرایط نیول شوي. هلته په خپله سعودي عربستان کې هم تاسو دا وضعیت څنګه وینئ؟
بلې ښاغلی نوري، ما سهار د افغانستان د اوقاف وزارت د مرستیال ډاکټر شفیق مسنین سره دلته په تماس ونیو، نو هغوی وویل چې دغه لړۍ بشپړه شوې ده او داشتا که شوی وخت بیر زره رسمی حاجیان چې د حج اوقاف وزارت لخوا تر حاجی سرشي ول دلته راشي د حج مراسم د ادا کولو لپاره، اوس یو بیر زره راغلی دي او دا زری هغه کسان دي چې په شخصي ډول راغلی دي او هلته رسمیات لري د حج اوقاف وزارت سره یا د هغوی سره مخکې نه د پچې په اساس باندې نه ور ټاکل شوي. په ټوله کې تقریبا یو دیر زره حاجیان دلته د حج مراسمو د ادا کولو لپاره مکې شریف ته رارسېدلي دي. که څه هم د افغانستان د حج اوقاف وزارت سږ کال د نورو کلونو په پرتله ویل کېږي چې د افغانو حاجیانو لپاره خاص څنګه نیولي دي او هلته ښه امکانات ورته برابر کړي دي، خو د حاجیانو یوه ګیله دا ده چې د دوی استوګنځایونه د حرم شریف نه لري دي خو کله چې موږ دا چارواکو سره دلته دا خبره مطرح او رښتیا هم لیدل کیږي دلته تقریبا د درې میلیون نه زیات حاجیان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه دلته راغلي دي د حج مراسمو د ادا کولو لپاره. نو که هر حاجي دا هیله ولري چې د حرم شریف سره نږدې ځای ونیسي دا ناممکنه ده، ځکه د حرم شریف سره نږدې دومره هوټلونه او یا دومره مېلمستونونه نشته دی چې ټول حاجیان دلته دېره شي. نو دا یوه ستونزه ده چې د ټولو نړۍ حاجیانو سره مخ نه یوازې افغاني حجاج.
تورمن صاحب، سږ کال د حج په مراسمو کې دغه د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له امله هم تر اوسه پورې څو تنه حاجیان خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې لپاره سعودي عربستان څه تدابیر نیولي چې نور حاجیان په دغه ناروغۍ اخته نه شي، بالخصوص افغان حاجیانو لپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
ترتیبات واقعا شدید دي. دلته صحي مرکزونه شته دی د هر هیواد لپاره، چې هلته که چیرې داسې پیښې لیدل کېږي نو هغه ناروغان هلته مراجعه کوي یا درملنه کېږي. لکه څنګه چې ما د ښاغلي شفیق سمین سره مرکه لرله، هغه راته وویل چې څلور کسه افغاني حجاج چې په دغه ناروغۍ اخته شوي ول او دا پیښه ورته لیدل شوې وه، نو هغوی د درملنې لپاره روغتیایي کلینیکونو ته ولېږدول شول او په وخت سره یې درملنه وشوه. دغه حاجیان د حج په مراسمو کې دي او د حج مراسم ترسره کوي او روغ رمټ دي. او باید ووایم چې د سعودي عربستان غیر له دې نه چې دولت یې دې برخې ته پاملرنه کوي، عام خلک هم دې برخې ته ډېره پاملرنه کوي. مثلا همدا اوس د حرم شریف شاوخوا هغه کسان چې دلته د خدمت دپاره ټاکل شوي دي، هغوی یاد خو د سوداګرو لخوا او یا د نورو داسې شخصیتونو لخوا هغوی ته دا ماسکونه توضیح شوي دي چې هغه ماسکونه دوی د حرم شریف شاوخوا په ټولو باندې ویشي، ځکه چې دغه ناروغي څومره ساري ناروغي ده چې د یو نه بل ته یې د لېږدولو مخنیوی وشي.
له سعودي عربستان څخه مو د ازادي راډیو د خبريال اجمل تورمن څرګندونه واوریدلې چې دغلته د افغان حاجیانو د وضعیت او غوډ لپاره د اسانتیاو په باب ازادي راډیو ته وکړه.
ازادي راډیو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غراس په منځنۍ صفه 1290 باندې به په ټول افغانستان او سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. او اوس هم د گاونډي پاکستان پورې مربوطي او رپورت راخلو. په پاکستان کې مشته د لشکره تیبړ لې چې د هند پر ممبئی خار د حمله تور پر لګیدل، نن له دې ډلې سره د هغو دوه تنو لا لاسلرلو انکار وکړ چې د کا په شیکاګو کې د تروریزم په تور نیول شوې دي. یوې ډنمارک ورسپانې راپور ورکړ چې ډیوډ هډلی او طهور حسین رانا 13 میاشتې ونیول شول او پرې تور پور شوې چې د حمله پلان یې درلود. د محکمې لخوا د تورونو کسانو پر ضد لګول شوې تورونو په دوسیه کې ویل شوې چې د دوی د حمله پلان د لشکر طیبه او یو بل سخدریزي الیاس کشمیری سره یو ځای جوړ کړو. هندي چارواکي هم په دې اړه چایا د دوه تورونو د ممبئی په حمله کې لاس لره کڅنګ څېړنه پیل کړې ده. د لشکر طیبه ډلې ویلي چې له هغو سخدریزو سره هیڅ ول اړیکې نه پالي چې په نړیواله سطحه فعالیت کوي. کته هم چې د ممبئی له حملو سره دغه ډلې پر فعالیت په پاکستان کې بندیز لګیدل او څو تنه غړي د حمله په ارتباط محاکمه شوي، خو د دې ویره نه د لمنځه تللې چې دا ډله به د ممبئی د حملو په څیر پر هند نورې حمله هم ترسره کړي. نوریاس نوری د رویټرز خبري ایجنسی په استناد په دې اړه رپورت چمتو کړی.
په پاکستان کې مشته سخدریزه ډله چې یو کال مخکې د هند پر ممبئی ښار حمله وکړه، تر اوسه د هند نه پخلا کېدونکو دښمن په توګه پاتې ده او د پاکستان د هڅو سره سره چې پر دې ډلې د کنټرول لګولو لپاره یې کړي، ممکن یو وار بیا پر هند حمله وکړي. د لشکر طیبه ډله چې په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په وړاندې د اسلامي تنظیمونو او ډلو په خوا کې راوټوکېده، د 1990 لسیزه په پیل کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. په داسې حال کې چې په وروستیو کې له لشکر طیبه سره د اړیکو په تور د امریکا په شیکاګو او ایټالیا کې مشکوک کسان نیول شوي او له شواهدو داسې برېښي چې دې شبکې نړۍ ته هم خپل فعالیت غځولی، خو د دې ډلې لومړیتوب هند دی. دا ټکی هغو کسانو څرګند کړی چې له دې ډلې سره آشنایي لري.
د لشکری طیبه د ډلې یوه پخوانی غړي رویترز ته وویل چې دی نه پوهیږي چې دا ډله به لکه د ممبئی د حملې په څیر پر هند بله حمله وکړي که نه. خو دی ډاډمن دی چې تر هغو پورې د کشمیر لانجه هواره شوې نه وي هند به د آرامۍ سا ونه باسي. د لشکر طیبه د ډلې دې پخوانی غړي چې تر اوسه له اسلامي ډلو سره فعالیت لري د خپل نوم د نه ښودلو په شرایطو دې آژانس ته وویل چې د دې ډلې هدف د کشمیر آزادول دي او دا یې د کار لومړیتوب دی او زیاتوي د دې ډلې غړي هره ورځ د لمانځلو ادا کولو وروسته د کشمیر د آزادۍ لپاره دعا کوي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې دواړو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړه په خپلو منځو کې درې ځلې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. کشمیر چې په دوو برخو ویشل شوی د هند تر کنټرول لاندې برخه باندې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هند او پاکستان دواړه د ملکیت ادعا کوي. پاکستان له 1979 کال راهیسې د لشکر طیبه په ګډون هغو سخت دریځو ډلو ته روزنه ورکړې چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې. هند پر ممبئی ښار له حملې وروسته چې پکې 168 تنه ووژل شو له پاکستان سره د سولې خبرې قطع کړې او پر پاکستان یې فشار راوست چې د لشکر طیبه ډلې ټول تاسیسات او د روزنې کمپونه له منځه یوسي. رویترز لیکي که پر هند بله حمله وشي نو د هند او پاکستان اړیکې به له دې نورې هم کړکېچنې شي او دا دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه به یو ځل بیا د جګړې اور ته نږدې او دغه راز به د افغانستان د امن کولو لپاره د امریکا هلې ځلې هم زیانمنې شي. پاکستانی چارواکو د ممبئی د پیښې په تړاو د لشکر طیبه اووه تنه غړي محاکمه کړي خو د دې ډلې مؤسس حافظ محمد سعید چې هند یې د ممبئی د حملو اصلي طرح بولي د لږ وخت لپاره په خپل کور کې نظربند کړی شوی دی. چارواکو دغه راز د دې ډلې د بشري مرستو د څانګې جمعیت دعوا دفترونه تړلي او د دې شبکې ټولې پروژې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت په پاکستان کې رسمي بندیز لګېدلی خو کارپوهان وایي چې په غیر رسمي ډول د دې ډلې فعالیت د زغم وړ دی ځکه ګمان کېږي چې دا به د سخت دریځو یوازنۍ ډله وي چې د پاکستان دننه په حملو کې لاس نه لري. له هند سره د یوې احتمالي جګړې په صورت کې د پاکستان دننه د لشکر طیبه کادرونو ته د ملکي دفاعي ځواک او د دې ډلې مؤسس سعید ته د سخت دریځو د نوي نسل د یوه معتدل یا منځلاري مشر په سترګه کتل کېږي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
دا سپورتي پروګرام د دوشنبه پورز د ماسپخین په دونیمو او د سه شنبه پورز لغرمې نمخ کې په لسنیمو بجو اوریدل شي. د دې خبرونې ریپورتونه او مطالب پاید اورېدل او اوس ونیس پروګرام اوریدو ته مرابلو زما سیمه زما مینه.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
دا پروګرام قدرمنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د پروګرام ته ستړي مشئ او خراغ دی. تیره اونۍ د میدان وردک ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په دې بوچه کلي کې وو او د دغه ولایت د ښکلو درو او خوړنو لیدنه مو وکړه. د دې خیرازې سیمې د لیدو لپاره تم کیږو چې د نورو تولیداتو تر څنګ مڼې په ټول افغانستان کې ډېرې پیژندل شوې دي او د دې بوچه کلي کلي کې مو د واده د مراسمو ننداره لا نه ده کړې چې د نجیب الله زاکر د معلوماتو پر اساس په خوا به پکې ډولونه غږول کېدل خو اوس ممکن د امنیتي شرایطو له امله له موسیقي غږولو ډډه وشي. له نوموړي سره یو ځای پکې ګډون کوو.
ودونو کې مونږ داسې یو دود لرو په خپل کلي کې چې دوه اغلرو یو د واده نه یو مخکې ورځ دغه ده یو وروسته دغه ورځ مونږ خواړه ورته وایو. خواړه چې دغه ناوې کاره وړو هغه جینه چې هلته هغه ډولۍ مونږ راوړو ناوې راوړو هغه ته مخکې له دې خوړې له ورځې نه لږ خرڅ کړو. بیا وروسته د خوړې په ورځ چې په دغه ګرمې په ورځ د خپل تربینه او کلیوال یو یو په کور دا چې هر څه نفره سوشل پنځوس دېر چار څو د خېښ سره قبول کړو. دا ورځې پخوا به دا خواړه په خرو وړل کېدله. بیا به خېښ هلته پټارې ورکولې او رقم ټوټې به جوړې کړې دا د خرو غاړه کې به راچولې. په دې وبیا خلک ډېر خوشحاله کېدل. اوس چې دا په موټرو کې وړل کېږي دا خواړه دا چې کله هلته یې سو بیا هغه ته ډوډۍ ورکوي. دا شی مونږ غونډال ته ور وړو هغه کره ایږدو. بیا مونږ ته هغه د ناوې کور چې ده هغه ډوډۍ موډۍ راچول. ډوډۍ وروسته بیا یو دسمال خوا به ګنډې دسمال نه خو اوس دا بازاري دسمال نه دي. دا ورکوي بیا بهتر ازو بیا دی بیګال خوانه دی واده چختان سیدا دا ډوډۍ تیاروي او خپل خپلوان ادارا غواړي تلو بیا ډوډۍ نورستا بیا محفل جوړیږي چې مخکې به ډولونه و خو اوس دا ډولونه بند شوي دي او انډیوالان او ځوانان چې دي د زوم چې دي خپل انډیوالان سره پاتې کېږي د لاس ورسره کوي او د شوبالاګان وي او دغه دودونه دي بیا سبا دپاره د ډوډۍ پروګرام کله همدلته نیول سوی وي اول ته لاده نیول سوی کله بیا ټول د غناوې په کور کې یا همالته نیول سوی وي بیا ټول په جمعواري ورځي او ډوډۍ راوي
په نورو سیمو کې په اخترونو او نوي کال کې دا دود دی چې یوې کوژده شوې نجلۍ ته د هلک کور کالي خواږه او نور سوغاتونه وروړي، خو په دې بوچه کې د ناوې او زوم کورنۍ له یو بل څخه دغه ډول بېځایه توقعات نه لري، چې دا د دې بوچه د کلي یو ښه دود ګڼلی شو.
اخترونو کې زمونږ دود څه ده، د اختر د سهار چای په مسجد ته په غونډ په جمعواري راوړو او هغه هر څه تیار کړي هغه ته راوړو، هلته اختر مبارکي سره کوو. بیا له هغه نه وروسته مونږ په خپل کلي کې داسې سیستم لرو، د اختر ډوډۍګانې لرو، دوه دوه کوره ډوډۍ کوو. بیا دا سیستم همدا کلي کې په جومات کې په همدغه ورځ سره برابرو، دوه کوره د ورځې له خوا ښځو ته ډوډۍ کوي او دوه کوره د شپې له خوا سړی ته ډوډۍ کوي. بیا د ماښام له خوا نه وروسته دا خلک چې سره یو ځای کېږي هغه د ښځو ته چې ډوډۍ کړی د ورځې له خوا هغوی هغه خپل کورونه سره تقسیموي، هغه راخبروي. او د بیګا له خوا چې کومه ډوډۍ ده د نارینه وو هغه بیا د مشران راځي او دا خلک په دوه بخشو باندې شي، نیم د یو کره ځي نیم د بل کره چې ډوډۍ وخوړله څوک پاتې کېږي. هلته بانډار یا میله کوي هغه انډیوالانو سره او څه بعضې به ځي کورو ته. او کله چې مونږ اختر سره مبارک بیا لغنه وروسته مونږ داسې یو دود لرو چې په د خپل کلي باندې په جمعواري سره راګرځو او د یو له پلرونه یا له نیکونه مونږ ته پاتې یو دود دا ده چې مونږ یو بل تالته چې ځو بیا میوه ورکوو، څه یخو ورته راخلو چې د خوراک لپاره وي، بل چې کله راوځي بیا یو قاپ میوه یا بعضې وخت کې هګۍ ورسره یې پخ کړي جوش کړي او یا زوزان یا چارمغ دا ورسره یې هغه د قاپ د میوې په سړي کې هغه ته ورکوو. هغه ځان سره وړي او جب کې وراچو کې وړي نه په زور یې ورکوو. دا مونږ ته ډېر ښه دود ده چې له پلرونه راپاتې ده. دغه هګۍ او چارمغ چې ورسره یې دا بیا چې یو ډېر شیرین ملګری یا ډېر خپل وي هغه ته ورکوي او دا میوه بیا عموما ټولو ته ورکوي.
د برات پښپای د دې کلی خلک خیراتونه کوي او جمعه ته وروړي او په دولسمه کې هم د کلی خلک سره په ګډه پیسې ټولوي او په دغو راټول شویو پیسو هم خیراتونه کوي. د دې پوچه د کلی ځوانان په پسرلي کې د والیبال، غېګینېونې، توپ ډنډې او ډبرو اچولو لوبې کوي او په اخترونو کې هم ځانګړي دودونه لري، خو د نوي کال یا پسرلي لمانځل پخوا هم دود نه و او اوس هم په دې ورځ میلې نه کېږي. د پروګرام میلما ښاغلی ذاکر وایي د ځکه چې د سیمې دیني عالمان په پسرلي کې میله کول ګناه ګڼي. قومي مشرانو ته په درنه سترګه کتل او د هغوی پریکړو ته احترام کول په افغانستان کې ډیره پخوانۍ سابقه لري، چې حتی په هیواد کې لویې جوړې شوې جرګې هم د قومي مشرانو او سپینګیرو پریکړو ته د احترام یوه لویه بیلګه ګڼلی شو چې حکومتونه د همدغو جرګو د پریکړو له مخې جوړ او د هیواد ډیرې لوی ستونزې د لویو جرګو له لارې حل شوې دي. په دې پوچه کلی کې چې څو قومونه میشت دي او په خپلو کې ډېرې ښې اړیکې لري، خو که کوم وخت له ستونزو سره مخامخ شي د مشرانو سلام مشورو ته مخه کوي. ښاغلی ذاکر په داسې حال کې چې د مشرانو پریکړو ته د شک په سترګه ګوري او له دې وجې ناراضه ښکاري، د خپلې نارضایتۍ د وجې په اړه څرګندونې لري.
کومه ستونزه د کلي له منځه رامنځته کېږي، ځکه دا کلی څه دي، دوه قومونه یا درې قومونه شاوخوا پکې موجود دي، بیا مشران لري، هغه جرګې لري، شوراګانې لري، د هغو په اساس دغه ستونزه رامنځته کېږي. خو رول لري پکې ډېر، خلک یې مني، خو د مجبوریت نه خیالات پکې ډېر دي. مشران هغه کې دا مشران کومې جرګې کې وي خامخا یوه خوا چې بیچاره غریبي هغه خواځل کېږي. نه رایه مایه نشته، بس چې چاته د دوی د مشرانو یو هغه ده چې موږ ته به هغه راکې مچلغه. مچلغه معنا دا ده که یو دوه نفرو سره جنګ وکړ او ما تا ته وایي ته به هم 2,00,000 افغانۍ راوړي، ما ته وایي ته به هم 2,00,000 افغانۍ راوړي، دا 4,00,000 افغانۍ دا مشران اخلي، دا چې واخیستله بیا به ما ته واک راکې. دا دوی وایي چې کله یو واک ورکړې له واک نه وروسته که دغه مشرانو هر څه فیصله وکړه ته به منې، که دې ومنله خو دا افغانۍ دې بیا بېته درکوي، خو هغه هم 2,00,000 پوره نه درکوي. دا له مانه ده کې مصرف شوي دی، د کرایه مې کړې، دا مې داره خبره کړې ده. او بیا که دا دې ونه منله بیا نو د دغه 2,00,000 روپۍ نه به ته تېرېږي، دا نه درکوي داسې وي.
که څه هم خلک کولی شي د ځینو بې عدالتیو په وړاندې غږ پورته کړي، خو زموږ د پروګرام د میلمه په وینا چې په سیمه کې روانه ناامنه وزه چا ته د شکایت کولو مجال نه ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دیبوچی په کلی کې لډیر په خوځخه زده کړې کسان شته او اوس هم ډیر زیات خلک د زده کړو لیوال دي او ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
پخوانی خلک هم لسته خو کم دي، اوس بیخي ډیر دي، او مکتب هم مونږ کلی ته بیخي نږدې ده. بیا 100 متره کې قرار لري چې د شهید قاضي ګل محمد د لیسې په نامه سره دی، د علاقانو مکتب. د نجونو مکتب په جوماتونو کې شته، د سیار جماعت کې د جنو لپاره مکتبونه سته تر شپږم سیمه پورې، او د سیخاص د جنو لپاره مکتب نشته. اوس مهال زموږ سیمه چې ضرورت لري، اقتصادي مشکلات زموږ خلک ډېر لري، او ډېر بیچاره خلک لري، وچکالي ډېر وځپل، اوبه بیخي وس په دغه تیرو کلو کې بیخي کمې سولې، سړکونه بیخي خراب دي، هېڅ د استفادې وړ نه دي، په دې نه دي چې موټر به لاړ شي. کلینیکونه نسته، کتابونه هم اکثره ځاو کې نسته، خلک په خیمو یا په پټیو په دې ساحو کې داسې ځایو کې هغه کوي. موږ یو لسه لرو د ډاکټر عبدالوکیل په نامه. ډاکټر عبدالوکیل یو غټ شخصیت و چې د افغانستان وزارت وزیر و، او افغانستان کې په تېره د مڼو او د انارو د شیانو د انګورو دو غټ متخصص و. د هغه په نامه موږ یو لسه لرو، او د درېمه یا څلورمه دوره د فراغت د 14 سمنه هغه کېږي، خو د بدبختانه تعمیر نه لري او لسه موجوده ده، تعمیر نشته. اوس هم خلک په خیمو یا داس پټو کې سفر ولامې درس وایي.
ما ذکر وای که هم د هیواد په پوهنتونونو کې د دغه ولایت ډیر محصلان شته، او د دې سیمې اوسیدونکو لزده کړو سره ډیر مینه لري. دوی له دولت څخه په وار وار په میدان وردګ ولایت کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کړې، چې متاسفانه د دوی دې غوښتنې ته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویل شوی. نو له دې وجې د دغه ولایت زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره د نورو ولایتونو په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. ښاغلی ذاکر هیله مند چې دولت د سیمې د خلکو دا غوښتنه ومني او په دې ولایت کې یو پوهنتون ورغوي. په میدان وردګ ولایت کې شاعران او لیکوالان هم شته. ښاغلی ذاکر د هر یوه داسې یادونه کوي.
او لیکوالان شاعران زموږ په سیمه کې شته، احمد تکل ده او ننګیار ناشنا ده چې زموږ یو وخت کې استاد هم پاتې شوی و، د خالد بن ولید په لیسه کې زموږ د تاریخ استاد و، کیم بشارت هغه هم د پښواک آژانس کې کار کوي. داسې ډېر دي، بیخي زخته زیات کسان شته.
زما سیمه زما مینه پروګرام درنو اوریدونکو، د میدان وردګ ولایت د دیبوچی له کلي سره آشنا شو چې د دغه ولایت په کومه خوا کې پروت دی، څه ډول پیداوار او دود او دستورونه لري. له دولت څخه څه غواړي، د ښوونې او بیارغونې چارې تر کومه حده په دې کلي کې پر مخ تللې او نور مسایل. که تاسې هم غواړئ چې په همدې پروګرام کې محترمو اوریدونکو ته خپل کلي ور وپیژنئ چې له دود او دستورونو سره مو آشنا شي، ستاسې د کلي د موقعیت، آب و هوا، پیداوارو او نورو ځانګړتیاوو په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو په دغه ټیلیفون شمیرې خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00 420 21 2 41 15. موږ به ستاسې د پیغامونو تر اورېدو وروسته تاسې ته ټیلیفون وکړو او همداراز کولی شئ چې خبرونې ته لیکونه هم راولېږئ چې پتې څو شېبې وروسته اورېدای شئ. خو په لیکونو کې مو لطفاً د خپلو ټیلیفونونو د شمیرو لیکل هم مه هېروئ. له تاسې سره تر بلې اونۍ پورې خدای پاماني کوم. سوکاله اوسئ.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره او پیژنئ.
او زما سیمه زما مینه پروگرام به کټ مټ نور ته ور وپیژنئ.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بده سرجن شی او کله شان بده سرجن شی پخندا بده تجن شی تا ټوټه ټوټه قومونا دب بیا سر پیون شی دب سوند ترې تم شی لوی ملت چلو یا بانا زما مینه زما زانا
خایسته افغانستان د بلال خوګه اذان د ملالې قربان ظالم غرور بماتی او د ظالم غرور بماتی په قسمت غمون جاتی دعاګان وراټول وګوندې د هر پاتی افلا بشید امن وګلونو کې روان افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی